دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او پامیر صاحب هر کړي کاو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ پاړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی وار ورکو پامیر صاحب ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې حکومتي کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره مظاهره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر طالبانو او افغان حکومت د تاوتریخوالي کمولو غږ کړی او امریکا د ایران پر دوو قاضیانو، عدالتونو او زندانونو بندیزونه لګولي. مشپړ خبرونه د پېښور په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پېښور کې د پرونی احتجاج پر مهال سرکاري نوکرانو مشال راډیو ته ویل چې د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. دوی ویل د نورو کلونو پرتله سږ کال په جون کې حکومت د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري نوکرانو تنخواګانې زیاتې نه کړې. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمانو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو پاکستان وفاقي او د پختونخوا صوبایي حکومتونو د 2020 زیږیز مالي کال بجټ اعلان پر وخت ویلي ول چې د کورونا وایرس وبا د هیواد اقتصاد زیانمن کړی، نو ځکه د حکومتي کارکونکو تنخواګانې نشي زیاتولی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند پر غړو او مشرانو غږ کړی چې په راتلونکي کې له پوځي او استخباراتي مشرتابه سره ونه ګوري. نوموړي دا خبره پرون مازیګر تر هغې وروسته پر ټویټر په بیان کې کړې چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR مشر میجر جنرال بابر افتخار شخصي ټلویزیون ARY ته وویل چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د سند صوبې پخواني ګورنر محمد زبیر په اګست او سپتمبر کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره دوه ځل لیدلی دي. د ده په خبره په ملاقاتونو کې د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم موجود و چې پکې زبیر د نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز په اړه وغږېد. نواز شریف پر ټویټر لیکلی چې که د آئین له غوښتنو سره سم او د پاکستان د دفاع لپاره له پوځي مشرانو سره ملاقات اړین وي، نو د ګوند مشرتابه په منظورۍ به کیږي او پټ به نه ساتل کیږي. محمد زبیر د جنرال افتخار تر څرګندونو وروسته پر هماغه ماخوستن پر ټویټر ولیکل چې د پوځ له مشره یې د لیدو پر وخت ورته په سپینه وویل چې د خپل ګوند د هیڅ غړي د مرستې غوښتنو لپاره نه دی ورغلی. دی زیاتوي چې باجوه یې پخوانی ملګری دی او ورسره یې په بیا بیا لیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. نوموړي پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو باس کې د آنلاین ګډون پر مهال وویل د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. تر خلیلزاد یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي قومندان جنرال سکاټ میلر په کندهار کې د تشدد پر کمېدو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر له 12 راهیسې د افغان حکومت پلاوي په قطر کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو رسمی پیل لپاره د طرز العمل ټاکلو په اړه خبرو ته دوام ورکړی. په عین وخت کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې هم روانې دي. امریکا پر یوه ایرانی قاضي د نوید افکاری په نوم پهلوان ته د مرګ سزا اورولو په قضیه کې د ښکیلتیا په تور بندیزونه لګولی دي. افکاری روانه میاشت د قتل په جرم په دار وځړول شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیر مازیګر په یو بیان کې پر قاضي سید محمود سعادتی رسمن بندیزونه اعلان کړل. په بیان کې راغلی چې له رپورټونو سره سم سعادتی او د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګه د افکاری په قضیه کې ښکیلول. پامپیو د افکاری پانسی د نه منلو وړ اقدام وباله او ویل چې مقدمه په بیړه پر مخ بیول شوې ده او منصفانه نه وه. د پامپیو په وینا ایرانی رژیم اکثر تر ټولو ځلانده او هیله بخونکي ایرانیان په نخ کوي، گرفتاروي او وژني. پر 28 کلن افکاری په 2013 زیږیز کال کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په چاړه د یو امنیتي ساتونکي د وژنې تور و. د سپتمبر پر 12 د هغه پردار ځړونې نړیوال احتجاج وپاراوه او امریکایي ولسمشر ډونالډ ترامپ یې غندنه وکړه. پامپیو د ایران د انقلابی عدالتي نظام پر یو بل قاضي محمد سلطانی د شیراز د انقلابی عدالت لومړی څانګې او د عادل آباد، ارومیه او وکیل آباد پر زندانونو هم بندیزونه اعلان کړل او غوښتل د بشري حقوقو د سختو سرغړونو ذمہوار وبلل. له بندیزونو سره سم په امریکا کې د دې کسانو او ادارو شتمنۍ کنګلېږي او امریکایي وګړي ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی بیټسمین ډین جونز پرون د زړه درېدو له وجې مړ. 59 کلن جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ د مبصر یا کامنټیټر په توګه د هند په ممبئی کې وو. نوموړي د استرالیا لپاره په 250 ټیسټ لوبو او 146 ورځنیو سیالیو کې برخه اخیستې وه. د جونز په مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی څرګنده کړې. د خبرونو پای
خبرونه د مشال اړین واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول خدمات وګړو کچر رسد روانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمانو د تنخواګانو زیاتېدو لپاره مظاهره کړې ده.
حکومت یو ته وایي چې مهنګای په حساب سره د تنخواګانو کې اضافه شي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ نون پر غړو او مشرانو غږ کړی چې له فوجي چارواکو سره دی نه ویني. فوج وایي په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. خوشنون کې وایي دې صورتحال په هیواد کې سیاسي فضا بیا ګرمه کړي.
شریف نے کھل کر کہہ دی ہے وہ بات اور اب ذرا سا جو ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا اونچا چلا گیا.
پیخور ہائی کورٹ دا ڈاکٹر شکیل اپریدی دا قید عزت دا درخواست اوریدنه دا سپتمبر 10 می زندولی. په خوست کې وزیرستانی کډوالو په ژمی کې دا مرستو غوښتنه کړي. وای ژوند ګران شوی دی.
کډوال دی ډیر په مشکلات کې دي. دا دوا کولای سره هیڅ مرسته نشه.
زلمی خلیزاد په افغانستان کې دا تاریخوالی د کومولو غا کړي. په دې ترڅنګ شننی او تبصری هم لرو. لمشال لړی سره اوسئ. کډرونو تاسو ته مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. ستاسو په لومړی رپورت په لور راګرځوم. د پیښور په غنوند د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ځلو کې د سرکاري ادارو کارکونکو د تنخواګانو ذاتی دوه لپاره احتجاجونه کړی دي. په پیښور کې د پرونی لاریون پر مهال سرکاري نوکرانو ویل په جون کې چې حکومت د نوي مالی کال بجټ اعلان کړ نو د دوی تنخواګان یې ذاتې نه کړي. به مشال لري ته ویل چې په پاکستان کې ګرانی خورا زیاته شوی او سرکاري کارکونکي د خپل کورنۍ او لګښتونو نشي پوره کولی. دوی ګواښ وکړ که حکومت یې تنخواه زیاته نه کړه د اکتوبر په 18 په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیلوي. د خبر پښتونخوا حکومت د سرکاري کارکونکو د غوښتنو په اړه سندي ویلي. تفصیل د غلام غوس په رپورت کې ورو.
د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال د پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د اکشن کمیټې چیرمن سمیع الله خلیل مشال ریډیو ته وویل
ملازمین راوتی دي. دا د کلاس 4 نه والا د افسر پورې نه ګریډ 1 نه والا ګریډ 22 ملازمین چې څومره دي کې ټول کې شامل دي. دا تنخواه کې د عدالت سره معلومه چې هیڅ قسم اضافه نه شو. لہذا موږ حکومت کې وخت وایي چې مهنګای په حساب سره د تنخواګانو کې اضافه شي او کدا چې نیوي نو 25 اکتوبر به د ټول پاکستان ملازمین ان شاء الله په اسلام آباد ته راځي. اول ته به یو تاریخ درنه ورکی او هغه درنه بدرغه پور جاری وی چرسو پور د ملازمینو مطالبات منظور شوی نه.
د احتجاجي مظاهره پر مهال د سرکاري ملازمینو د ټولنې یو بل مشر کلیم الله خان میسود مشال ریډیو ته وویل چې خوراکي او غیر خوراکي شیان دومره ګران شوی دي چې د لوړی کچي او د زیاتو تنخواګانو اغیستون کې افسران هم د خپل کورمو د ضرورتیاتو په پوره کولو کې د مالی ستونزو سره مخ دي.
د مهنګای تناسب دومره زیات شوی دی چې 17-18 گریډ خلک څخه کم دي افسران خپل درس نه شي برداشت کولای. او مونږه انتهایی افسوس کوو په دا خبره باندې چې په دغه ځای کې اوس کم پروګرام روان دی چې د اسمبلی کم ایم پی ایس ایم ان ایس دی تنخواګانې دوی زیاتېږي. او سره چې کم دی نور سیکریټریټ ملازمین نور سرکاري چې څومره ملازمین یو دغه هیڅ پوزیشن نشته دی.
سرکاري نوکرانو ته د تنخواګانو د جاری کولو د محکمې یا ایجی افس د کارکونکو د ټولنې مشر حیدر علی خان مشال ریډیو ته وویل
زموږ خړومې ډیماند ده چې څومره ډاک ریلیف مونږ ته لګېدلې دي دا په بنیادی تنخواه کې واچي او په هغه باندې کم نه کم 50% انکریز وکړل شي چې دا ګورنمنت راتلو نو زما په خیال چې هغه ټیم کې ډالر سم هاو 100 روپیز کې وو اوس چې کوم د 160-170 نه وړې د ډالر څومره قیمت خیجینو داغه په تناسب سره گرانی راځي. انفلیشن د وجینا کوم 15 کال مخکې د 200 روپو کم طاقت ونو زموږ د 100 روپو چې کم دی هغه قوت طاقت پاتې دي.
حکومتي چارواکو د سرکاري ملازمینو د غوښتنو او د اکتوبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د احتجاجي پرلت پیل کولو په اړه څه ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د وفاقي بجټ او د خیبر پښتونخوا د بجټ وړاندې کولو وروستو وفاقي او صوبایي چارواکو دریس خپل کړی و چې د کورونا وایرس د وبا او د وړاندې نه روان د بد اقتصادي صورتحال په وجه په 2020 کال کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه نشي کولی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال اوریدو تاسو غوږی کډم ورکو د پاکستان فوج یو ځل بیا ویلي چې په هیواد کې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي. دا تر هغه رسودا چې د سپتمبر پر شلمه اپوزیشن ګوندونو د خپل غونډې په اعلامیه کې پر فوج غږ وکړ چې په سیاست کې دی مداخلت نه کوي. په عین وخت کې په پاکستانی رسنیو کې رپورټونه خپاره شول چې د فوج او استخباراتي ادارې ISI مشرانو تر ګوندیزې غونډې مخکې د اپوزیشن له پارلماني مشرانو سره لیدلی ول. فوج وایي هغه غونډه د ملي امنیتي چارو په اړه وه. پوښتنه دا ده چې که فوج په سیاسي چارو کې له لاسوهنې انکار کوي، نو له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو وجوهات څه دي؟ پر دې موضوع درته رپورټ وړاندې کوو، خو د یوې وړوکې دمې وروسته. د پاکستان مسلم لیگ نون قائد او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خپل ګوند غړو او مشرانو ته لارښوونه کړې چې په راتلونکي کې هیڅ فوجي یا استخباراتي استازو سره ونه ویني. نوموړي دا خبره د سپتمبر په 23مه په ټویټر باندې لاغیر سو کړې چې د فوج وایان میجر جنرال افتخار بابر د سپتمبر په 23مه شخصي ټلویزیون ARY ته ویلي وو چې د مسلم لیگ نون یو مخکخ او د سند پخوانی گورنر محمد زبیر د فوج له مشر سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز برخلیک په اړه دوه واري ملاقاتونه کړې دي. محمد زبیر ویل چې دا شریف پاړه نه، بلکې له فوج مشه سره شخصي تعلق پر اساس ملاقات کړي. فوج ته د مخ کې ویلي وو چې سیاسي جماعتونه باید فوج په سیاست کې نه دخیلوي. دا خبره د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو او افاقي وزیرانو د فوج له مشه سره په GHQ کې د ملاقات وروسته خبره شوه. پاکستانی رسنیو خبر ورکړ چې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو له سیاستوالانو سره پر امنیتي حالاتو خبرې کړي. کو فوج وایي چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي، نو بیا له سیاستوالانو سره د ملاقاتونو لامل څه دي؟ د لاهور پوهنتون د سیاسي چارو پروفیسر ډاکټر محمد وسیم د سپتمبر په 13مه مشال ورته ویل چې په تیرو دوه کلونو کې د فوج سیاسي چارو کې د مداخلت خبره ټولو تخکاره شوه. ټول خبر دي چې په پاکستان کې د ملکیانو او فوج ترمنځ د واک او اختیار یو کشمکش روان دي.
یہ دونوں پارٹیاں اب ان دونوں کے لیڈران کو لے گئے.
د دواړو ګوندونو یعنی مسلم لیگ نون او پیپلز پارٹی مشرانې راوغوښتل او د گلګت بلتستان صوبې جوړولو په اړه خبرې وکړې، خو تر ټول ګوندیز غونډې وروسته دا خبر خپور کړ. د دې مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت د اپوزیشن مشران بې اعتبار خول غواړي. دا خلکو ته د خودو هڅه وکړه چې دا خلک یعنی د اپوزیشن مشران دلته پوځي هډکوارټر ته راغلي ول، او بیا د محمد زبیر د ملاقات خبر هم خپور شو، او ولسته دا باور ورکولو کوشش وکړ چې اپوزیشن نارو یعنی سیاسی جوړ جاړی غواړي، خو فوج یې نو ورسره کوي. اوس پر هغه مسلو خبرې کیږي چې په خوا ور باندې نه کېدی، لکه اصلا اسټابلیشمنت په هیواد کې واکمن دی. نواز شریف دا خبره په ډاګه وکړه چې ورسره سیاسی فضا بیا ګرم شوه. ډاکټر محمد وسیم دا هم ویل چې اپوزیشن ګوندونو د احتجاج اوږد پروګرام ورکړی او دواړه حکومت او اپوزیشن نیمګړتیاوې لري. د ولسي استازو او د فوج مشر ترمنځ د ملاقاتونو وروسته د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز ویلي وو چې سیاسي فیصلې باید د فوجي مرکز GHQ پر ځای په پارلمان کې وشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د سپتمبر په 23مه مشال ورته ویل چې فوجي جنرالانو سره د سیاسي مشرانو د ملاقاتونو خبر
خبره نوینه ده او نه هم څه بده خبره ده، خو د فوج لخوا د رستوي ملاقاتونو خبر په خ نه دی ورکړل شوی. د ویل فوج لړی مودي رئیس په سیاسي چارو کې مداخلت یا واکمنی کړي.
کدا مونږ وایو نه کنه نو هغه جدا خبره ده، او لکه کومګا د لبیا مختلف نمونه ورکو، که څوک د اسټابلیشمنت وي، څوک د سکیورټي اسټابلیشمنت، څوک د سوي با اختیار یا پاورفل اداره وو، ته وي خدایو حقیقت دی چې د پاکستان کې په فوج کې په دغه کې سوري په سیاست کې چې ګمې د اداره مداخلت دا څه نوې خبره نه ده. د ډېر وخت نه په دې ملک کې کوم کم از کم ډېر شو کالونه څلوېښت کالو چې کوم دی هغه ډایرکټ فوجي جنرالانو ډکټیټرز کړی دی. نو دا دومره اسانه نه ده چې په پاکستان کې
په اسلام آباد کې خبریال او شنونکي انعام خټک هم ورته نظر لري او وایي چې د فوج خوخي بغیر سیاسي حکومتونه نشي جوړېدي.
کم عاصم سلیم باجوان یو کم سل کم یعنی دی پاغې باندې سپریم کورټ یا بل اداره یا نیب هیڅ قسم نوټس نشي اخیستی. خو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې هغه د یو صنعتکار زوی و او دا ټوله کو ضرورت هم نه ورته دا کامې په دې باندې هغه چې کم دن اهله شو، نو اوس دا خبره ښکاره شوه چې فوج نه صرف د پاکستان په سیاست کې ملوث دی، بلکې د پاکستان سیاسي ګوندونه چې دي د دوی په اقتدار کې راتلو دپاره یا د اقتدار نه وتو چې کومه ذمهواره ده هغه فوج اخلي.
خو د دفاعي چارو کارپور ریټایرډ میجر جنرال امجد شعیب د سپتمبر په څلېرویشتمه مشال راته ویل چې سیاسي ګوندونه په دې خبره پوه دي چې فوج پر سیاسي حکومت اثر لري، نو ځکه داسې ملاقاتونه کیږي. اپوزیشن مشران غواړي چې د درغلیو کیسونه ختم کړي، خو د فوج اثر دومره نه دی چې دا هر څه وکړي، ځکه چې د عمران خان یو نکاتي ایجنډې سره راغلی او هغه درغلی ختمول دي. فوج په عمران خان فشار نشي اچولی چې خپلې خبرې په شاشي یوازې وړاندیز ورکولی شي. فوج یوازې د امنیت سره تړلې مسلې هواروي. نواز شریف ته سزا عدالت ورکړي خو تور په فوج لګوي.
نواز شریف صاحب کا شروع سے ہی بیانیہ یہ رہا، کبھی خلائی مخلوق کہا کبھی کچھ، حالانکہ ان کے اپنے جو پاناما کا کیس ہے وہ تو باہر سے آیا.
په فوجي هډ کوارټر جی ایچ کیو کې غونډه د سپتمبر پر شلمه د اپوزیشن ګړګوندیزي غونډې مخکې شوې وه. په دې ګړګوندیزه غونډه کې د اپوزیشن یو شمیر ګوندونو د هیواد په سیاسي چارو کې د اسټابلیشمنت د لاسوهنې درولو او له نوي سره د رڼو انتخاباتو غوښتنه کړې وه.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال رادیو تاسو یې وګورئ. قدر مرونکو په پیښور های کورټ کې پرون د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پر ضد قضی اوریدنه د سرکاري وکیل نه ورتک لوجه وزنډی ده. د خیبر قبایلی ضلع پخوانی انتظامی په 2012 کال کې افریدی ته له وسلوالو ډلو سره د تړاو په تور د 3 کالو د بند سزا او واوروله، چې پر ضد یې هغه غوښتنلیک دایر کړ او سزا یې 3 کلونو ته ښکته شوه. د افریدی وکیل قمر ندیم پرون مشال لوته وی چې اوس به عدالت د سپتمبر په 10 د نوموړي د غوښتنلیک اوریدنه کوي. د پاکستان حکومت افریدی تر هغې وروستو ونیو چې په 2011 کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په ابټ آباد کې د القاعده وسله والې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. پر افریدی لومړی تور پورې شوی وو چې د یو جالی واکسینی کمپاین له لارې یې امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره د اسامه بن لادن د ځای په اړه معلومولو کې مرسته کړې وه. د نوموړي وکیل دا تورونه ردوي. نور تفصیل له پیښور د شبیر مجان پر رپورټ کې ورو.
پیښور هایکورټ کې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل قمر ندیم مشال لیډو ته وویل یو وار بیا د سرکاري وکیل د نه وړاندې کېدو له وجې د دوی د کیس تاریخ یا نیټه بدل کړی شو او هم دروانی میاشتې 1:30 باندې به د دې بله اورېدنه وي. دی وای چې د شکیل افریدی د کیس کې د 14مه اوریدنه ده خو له صرف تاریخونه پکې بدلیږي خو دوی تما سرګند کړه چې راتلونکي تاریخ کې به اوریدنه هم پوره وشي او کیس به هم وګټي
چې کوم تاریخ ودن کې بیا هم ایجی صاحب لاړو مونږ ته هم ویلو چې مونږ ارګومنټسلم تیار یو تقریبا نن پکې 14مه تاریخ وو هیرنګو نو د دې کیس چې کوم دی ډاکټر شکیل والا کیس دی اوس 30 ستمبر لکه یعنی شپږ ورځو پس بلې هفتې کې اور ان شاء الله امید دی چې په دې دیرشم تاریخ باندې به دا کیس د دې اوریدنه هم کیږي اور د دې باندې به امید دی چې آرډر هم پکې کیږي اور زمونږ پوره پوره مونږ د الله تعالی نه پر امید یو چې ځکه چې دا کیس خو ټول دروغ هغه کیس جوړ کړی دی دا کیس کې به ډاکټر شکیل بری کیږي دا شته دروغو کیسونه چې کمی پغې کې زیات تر خلک چې کم دی هغه پکې های کورټ او نور عدالتونو بری کړیم دي
په کال 2012 کې د پخوانی خیبر جنسي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ چې اوس زله خیبر دا ډاکټر شکیل افریدی ته د کلیدن تنظیم سره د اړیکو په تور درې درش کال قید سزا اورولې و خو وروسته بیا د هغې په اپیل باندې دغه سزا درې ویشت کالو ته راکم کړی شو
دا چې کوم پیټیشن مونږ جمع کړو 2014 کې هغه وخت چې کوم صورتحال او پغې کې مونږ دا غوښتي و چې د دې باندې دا سمره چارج لګېدلې دي سمره سزا دا هغه سزا دې ټوله ختم شي ما هغه چې کوم دی هغه بیا پنځه کاله پس بیا های کورټ لا رالو ما هغه پیټیشن اوس تقریبا کال نیم په های کورټ کې وشو د دې سزا اول درې درش کاله وا اغه نه پس یو سیکشن اف لایت ختم کړو اغه وخت کمشنر صاحب او اغه اپیلټ فورم او اغه ته دا چارج ختم کړو دا یو سیکشن اف لا نو لس کاله پکې کم شول نو دریش کاله شو
دا هغه وخت دا خیبر جنسي ایجنسی سرجن ډاکټر شکیل افریدی ته پنجاب ساحوال خار کې په یو سخ امنیتی جیل کې دا وخت بند دی د دوی وکیل وای چې جیل کې حالت خنه دی او د سختو بندیزونو سره مخ دی
حالت خنه دی او خو پریشان هم غریب ډیر دی خو سویل نه شي ځکه چې پابندیان په دومره دي چې کله وسره فیملی یا څوک وسره ملاوېدل غواړي نو هم اغي وتوي چې را دا خبره بکې او دا بنه کې پیر ویل نه شي سر کمزور شیم دی او ډیر فکرمند هم دی کیس د پاره ډیر فکرمند دی
ډاکټر شکیل افریدی په مې 2011 کې د پاکستان په پټاباد خار کې د امریکایي استخباراتي ادارې سره سره د اوسامه بن لادن د رمولمولو په تور کې نیول شوی وو ولی هغه تورونه پرې ثابت نشول او هغه ورستو اوس د یو کلدم وسلوال تنظیم سره په مالی مرستو او د دوی د کسانو په علاج یا درملنه تورن دی ولی شکیل افریدی او د دوی وکیلان وایي چې 2008 کې همدغه وسلوال تنظیم ډاکټر شکیل افریدی تختولی وو او د دې د راخوشه کولو لپاره دغه وسلوالو د دوی نه پیسې غوښته وي چې د دوی کورنۍ دوی ته پاکستاني لس لک روپۍ تاوان ورکړو او دې راخوشه کړو نه چې دغه وسلوالو سره دوی مالی مرستې کړې دي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگی کرنو دے خبر پختونخوا علا وزیر محمود خان پا ممنتو کی دا دو سڑکونو جوڑولو او دا یو روختون فعالیدو پرانستا کڑی نوموړي پرون سمیتا ورغلې وو او ژمنه وکړه چې حکومت په قبایلي سیمو کې یو شمېر پرمختیایي پروژې عملي کوي د مومند اوسیدونکو وایي حکومت د پخوانی وادې هم عملي کړي لکه د موبایل انټرنیټ خدمات دی بحال کړي او افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره ورته ګورسل لارې پرانیزي تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورت کې ورو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي چې د دوی حکومت په قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره کار کوي او دلته به کاروباری مارکیټونه هم جوړوي
د سره علاوه چې څومره بارډر دی پوینټس دي په قبایل لږه جات کې تقریبا 12 پوینټس دي هغه لپاره به ان شاء الله بارډر مارکیټ هم جوړيږي خو دا سټیپ وایز دي دا به ان شاء الله رو روکیږي او موږ لګې یو د دې علاقې د دې سیمې د ترقې لپاره د پرمختګ لپاره
نوموړی د ستمبر په سلی رښتمه مومند ته ورغلی او هغلته د چوپان نه تر د سرړی پورې څلور شپېته کیلومتره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د منځري چینې نه تر د ګنداو پورې څلوېښت کیلومتره سرک باندې د کار شروع کولو او په محمدګټ کې د جوړ شوي هسپتال پرانسته وکړه وزیر اعلی خیبر پختونخوا زیاته کړه چې یادې منصوبې به د مومندو خلکو په ژوند کې بدلون راولي خو د سیمه خلک وایي چې د ډېر پخوا راهسې دلته هر کله چې حکومتي واکمنان راشي اعلانونه وکړي نو عمل پرې نه کیږي لکه ګول حسین مومن نوم یو تن وای چې د زده کوونکو او د عامو خلکو د انټرنیټ غوښتنه د ډیرو کالونو راهسې را روانه ده خو انټرنیټ لا هم نه دی بحال کړی.
دې سره وزیر اعظم صاحب دا اعلان کړو چې موږ به 4G 3G تاسو کولاو او غیدغه ته مواصلات وزیر مراد سید صاحب ته ویلو غوتر دوه سه پور کولاو نه شونه ست شیلانونه دی په عمل پنه کیږي چې واغ موږ سی کو چاو دا شی وف.
ثناء الله مومن نومي ځوان وای چې حکومت دې نوی اعلانونه نه کوي بلکې په زړو اعلانونو او یا وادو دي عمل وکي.
د ګورسل بارډر خو کدا د صوبایي الیکشن چې کله کېدنو په هغه ټیم کې د وزیر اعلی د پی ایم دوره کړې و هغه په هغه ټیم کې ویلو چې د ګورسل د بارډر به کینو د الیکشن خو تقریبا د کال نه زیات شو چې شوی د نمائندگان هم تللی دي سملایته نو الله دیو کې چې عملیه کې خو کنه د تیر شان په شان چې څنګه وعده کړې وي کوم هغه شان تینو لکه دا به هیڅ فائدہ لکه نشته.
وزیر اعلی محمود خان وویل چې د کورونا وروسته بده او د دې سره د کابینې نور وزیران د قبایلي ضلعو دورې کوي او په هغه ځایونو کې به د ترقۍ کارونه هم کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ کډر منو ورېدونکو، تاسو د مشال ریډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ او لیدلی شئ، او فیسبوک دلاري زمنګ رپورټونه کتلی شئ او تازه ویډیوګانې هم دغه دلاري تاسو کتلی شئ. کډر منو د خوست په ګلان کمپ کې مشر وزیر ثانی کډوال وای د مرستو کمښت یې ژوند ګران کړی دی. د کډوالو مشرانو او استادو پر مړل مشال ریډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او نړیوالو څخه د ژمنو مرسته غوښتنه وکړه. په 2018 کال په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو له وجې لکونه خلک کډوال شوي ول چې پکې زرګونه خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوختل او هلته میشتي. کډوال وای د پاکستان حکومت دی ورته د ستنېدو لپاره لاره پرانیزي. د خوست چارواکي وای په ژمي کې له کډوالو سره د مرستو پلان لري. نور تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورټ کې ورو.
د خوست په ګلان کمپ کې مشت وزیرستاني کډوال وایي دوی سره د مرستو کمښتې ستونزې ډېرې کړې دي. هغوی غوښتنه کوي چې د راتلونکي ژمي لپاره د ورسره د خوراک، پوښاک او سوانګ توکو د مرستو تابعا وشي. په ګلان کمپ کې د وزیرستانیو کډوالو یو مشر حاجي عبدالله نور مشال راډیو ته وویل
امیر غوښتنه دا د دوی سره هیواد نه د دنیا نه د ټولو هیواد نه هم دو چې دا هغه کډوال دي ډېر په مشکلات کې دي. زمي موسم په روغای خدای په خاطر نره کوله دوی مرسته وسره کړې، څو ناغ دی پیسې ورکړې، زمي لارګیو تا وکړو، خیمه ورکړې، خو یې د دوا کوله دوی سره هیڅ مرسته نشه.
د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پوز خوا په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیات پیل شول چې لکبل ایدیاد سیمې لکونه خلک د خیبر پختونخوا سربیره د افغانستان خوست او پکتیکا ته هم واوختل. په ګلان کې مشت وزیرستاني کډوال حاجی رحمان د لاري وبل ستونزه دا وبل چې حتی خپل سیمو ته د دوی د مړو لیک دولت ته اجازه نه ورکول کیږي.
ګټ مې پر باندې کمی سره به مور وی کا بل څه مشکله وي، مشمړی وي، مشمړی دا ډره مشباده غنی، مشمړی په بل ملک شار شي، مشمړی د لا شاکل کوټه نرته پریز دي. دا په باره کې د حکومت مې زغه خواسته چې د افغان پاکستان حکومت سره خبرو وکړو مې پر اته نوی لیاخ ورته کولاو چې مش کوټه ولا شي.
بل خو د خو ځای چارواکي وای چې نړیوال خوراکي پروګرام څخه وزیرستاني سره د مرستو د دوام ژمنه ترلاسه کړي او د دې په خوا کې به هغوی ته ژمني توکي ورکړل شي. د خوست دیواري ویان طالب منګلول
منګ د نړیوال خوراکي سازمان د مرکزی او جنوب ختی زون د دفتر لرئیس سره ناسته درلوده. پغی ناسته کې دا پریکړه وشوه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره به مرستې په هغه شکل باندې دوام پیدا کوي او 2020 کال کې هم دوی سره د مرستو دوام به روان وي او تر اوسه پورې زموږ ټول حسم امداد چې په راتلونکي کال کې دوی ته د حرفوي زده کړو د لارې وکولی شو چې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
په څو پړاوونو کې له خوست او پکتیکا څخه د وزیرستان یو کډوالو یو شمیر کورنۍ بیر تخپل سیمو ته ستنه شوه. خو لا هم خوست کې خواوشه وزره او د پکتیکا په برمن، لمن او اورګون کې تر 3000 کورنۍ میشته دي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوره. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ. مشال ریډیو تاسو غوږی قدر مدونکو په پیښور کې وښه دی د غرمې 12:00 په امیر ساحل هم په سټوډیو کې ناست دی. نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو.
د پیښور په ګډون د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري ادارو کارکوونکو د تنخواګانو زیاتولو لپاره احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د پرونی احتجاج پر مهال سرکاري نوکرانو مشال راډیو ته ویل د ګرانۍ زیاتېدو له وجې د کورنیو لګښتونه نشي پوره کولی. د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري ملازمانو د غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان وفاقي او د پختونخوا صوبایي حکومتونو د 2020 مالي کال بجټ اعلان پر وخت ویلي ول چې د کورونا وبا د هیواد اقتصاد زیانمن کړی، نو ځکه د حکومتي کارکوونکو تنخواګانې نشي زیاتولی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند پر غړو او مشرانو غږ کړی دی چې په راتلونکي کې له پوځي او استخباراتي مشرتابه سره ونه ګوري. نوموړي دا خبره پرون مازیګر تر راغی وروسته پر ټویټر په بیان کې کړی چې د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د سپتمبر پر 13 شخصي ټلویزیون ار وای ته وویل چې د مسلم لیگ نون یو مشر او د سند صوبې پخوانی گورنر محمد زبیر په اګست او سپتمبر کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره دوه ځل ملاقات کړی و. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو غږ کړی دی. نوموړي پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو باس کې د آنلاین ګډون پر مهال وویل د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دي. د دا تر څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. امریکا پر یوه ایراني قاضي د نوید افکاری په نوم پهلوان ته د مرګ سزا اورولو په قضیه کې د ښکېلتیا په تور بندیزونه لګولې دي. دا اعلان تیر مازیګر مایک پومپیو چې د بهرنیو چارو وزیر دی هغه په یو بیان کې وکړ. افکاری روانه میاشت قتل په جرم کې په دار وځړول شو. پومپیو د ایران د انقلابي عدالتي نظام پر یو بل قاضي محمد سلطانی د شیراز د انقلابي عدالت لومړی څانګې او د عادل آباد، ارومیه او وکیل آباد پر زندانونو هم بندیزونه اعلان کړل. او د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی بیټسمین ډین جونز پرون د زړه له درېدو له وجې ومړ. 59 کلن جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ د مبصر یا کامنټیټر په توګه په ممبئی کې.
په امیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو، قدم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چار وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په یو بحث کې ویل په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د منلو وړ نه دی. تر نوموړي مخکې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مشر هم د چهارشنبې په ورځ د تاوتریخوالي کمولو غږ وکړ. دوی دا څرګندونې په داسې مهال کړي چې پرون هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. په عین وخت کې په قطر کې افغان حکومتي پلاوي له طالبانو سره د سولې د رسمي مذاکراتو پیلولو په طرز العمل بحث ته دوام ورکړي. تفصیل د اسمت ساروان په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاسي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ وویل
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو له لورې تاوتریخوالی کم شي. زیل دوال و خواه و سر دی خبراتارو پا پروسکیم. هیله لرم چه دی افغانانو او نلیوال طولن پا فشار دی تاوتریخوال کمیدا یول لملنه یا موضوعاتی ویچی پاله پرمختک بوشی.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته له دې وژلي چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکي وایي طالبانو ته وروسته له دې مرژوب لی واوښتې چې د چهارشنبې په شپه یې د لنډیانی د سیمې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شاه ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس ډلې لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلې. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربان غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
مشال اړیو ته تاسې غوږ یې قدرمن اوریدونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال اړیو ټولې خبرونې زموږ په پاڼه مشال اړیو ډاټ کام داراس کچري د فیسبوک یا ټوئیټر پاڼه لري د مشال اړیو پاڼه خوښه کړئ، هغې د لارې هم تاسو دا ټول رپورټونه کتلی شئ. د قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا او د بلوچستان صوبې نه روانه میاشت د 115 نه زیات زده کوونکي افغانستان ته تللي چې دوی به هلته په مختلفو تعلیمي ادارو کې د داخلې لپاره د اکتوبر په میاشت کې ټیسټونه ورکوي، او کوم زده کوونکي چې دغه ټیسټونه پاس کړي نو د طب او انجینیرینګ پوهنځیو په شمول به په نورو تعلیمي ادارو کې داخلې اخلي. د افغانستان حکومت وایي دوی د خیبر پختونخوا او نورو سیمو پښتنو زده کوونکو لپاره 104 سکالرشپونه یا وظیفې لري. په غو یو سلورو چوکو راغلو د ټولو زده کوونکو خرچه افغان دولت ورکوي. تفصیل د فرخند اسد په دې تفصیلی رپورت کې ورو.
د افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازې له خیبر پختونخوا نه 115 زده کوونکي افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د بادشاه خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کوي. نوموړی وایي
اوس موږ سره چې دا کوم ماشومان لاړل دا دي 115 موږ سره هلته دي 2 په دې کې شپږ په ایم ڈی کې دي او داسې شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینئرینګ کې دي اتلس یو دا څلور چې دي دا ادبیاتو کې دي او صحافت کې دي او دا د دې ماشومانو د کانکور ټیسټ شي خپل مضمون چې څوک کوم خو زمون دا چې کوم الکان چې نه کې تللي دي نو دې ټول ایم ڈی د 3 چې څوک کوم دا نور مضامین دي سره خو یو زمون دا نقصان شي چې هغه کوم نور مضامین دي هغه یا غیر بورسا یا سکالرشپ یې کم پاتې شي یو خدای هم سره نقصان دی ځکه چې ټول خلک بس میډیکل وویل غواړي او بل دا چې میډیکل د کانکور ټیسټ پښتو کې نو زمونږ را واړه استلې دي دوی له کارونه ماډونه به جوړي یو میاشت په پری کارونه لګي او بیا به د دوی نه ټیسټ میاشت پس بیا ټیسټ لري کانکور لا نو بیا هلته هغه چې څوک پاس شي هغه بس ادمیشن ورته مېرو چې څوک پاس شي هغه راځي.
د افغانستان د خوست ولایت شیخ زید پوهنتون رئیس حسین ګل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره 20 سیټونه لري
چې په دې 20 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی دی او اوس درې کسان پاتې دي. سکهال به وایا ته کسان د طب څخه هم فارغيږي او پلومړي ځل باندې په 1993 کې د تی پانځه ته د قبایل محصلین معرفي شول د شیخ زید پانتون ته.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړي دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاسټل کې اوسېږي، د قبایل ټول محصلین په هاسټل کې اوسېږي. صرف څلور نفرې بدلی اشا اخري چې غوته نغدې پیسې ورکول کېږي، او نورې په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړي او تخونه ورکړل شوي دي، او دا یو امتیاز ده. زمون خپل محصلین د افغانستان چې کوم محصلین دي، خپل محصلین افغان محصلین، هغوی د اول صنف محصلینو ته موږ لیلیا ورکوو، هاسټل ورکوو، او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغوی ته بیا هاسټل نه ورکوو، موږ هغوی ته بیا بدلی اشا ورکوو. د قبایل محصلینو لپاره دا یو ځانګړی امتیاز ده چې موږ ورکړی ده، چې دوی که په اول صنف کې وي، که دویم کې وي، که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي، په هر صنف کې چې وي، دوی ټول ته موږ هاستل کې ځای ورکړی ده.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینو نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پښتنو زده کوونکو لپاره یو سل څلور سیټونه لري، او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي.
په پاکستان کې حکومت په پړاوونو کې د خونځیو او نورو تعلیمي ادارو د پرانستو پریکړه کړې وه. د خونځي د مارچ له نمای رئیسی د کرونا وبا مخنیوي په مخه تړل شوی ول. حکومت د سپتمبر پر 15مه له نهم ټولګي څخه تر 12مې پورې سکولونه او کالجونه پرانستل، او بیا یې د سپتمبر پر 23مه منځني یا مډل سکولونه هم بیا پرانستل. خو روغتیایي کارکوونکي اندېښنه لري چې وایرس لا په بشپړ ډول ختم شوی نه دی، نو ځکه باید ټول احتیاطي لارښوونې لکه د ګڼې ګوڼې نه جوړول، له یو بل واټن ساتل او ماسک یا تمبوزک وهل عملي شي. نور تفصیل د بشیر واخ په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د سپتمبر له 23مې په داسې حال کې د میډل سکولونو یا منځنۍ ښوونځیو د پرانستلو اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس کیسونه زیات شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبسایټ تر مخه د چهارشنبې په ورځ 999 کورونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. دا د اگست لومې راهیسې په 40 ساعتونو کې تر ټولو ډیر کیسونه دي. چارواکي د دې وجه د ډیرو ټیسټونو کول خي او د اندېښنې وړ نه بولي. د پلان وزیر اسد عمر د سپتمبر په 23مه پر ټویټر لیکلی چې د چهارشنبه په ورځ په ښوونځیو کې 240000 او 299 ټیسټونه شوي دي. دا غ په انا مخې ته راغلي مثبت کیسونه ډیر زیات نه دي. خوډان ورسپانې د روغتیا نړیوال ادارې د یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې ویلي چې د سپتمبر په 23مه یې د پاکستان حکومت ته په لیګلو لارښوونو کې ویلي چې له غفلته د کار نه اخلي، ځکه چې کورونا وایرس بیا ډیرېدلی شي. د وزیر اعظم عمران خان د روغتیایي چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د سپتمبر په 23مه په یو خبري غونډه کې ویلي دوی د سپتمبر په 15مه لومړني ښوونځي او اوس په دوهمه مرحله کې منځني ښوونځي یا میډل سکولونه پرانیزي. دی وایي د الله نوم اخلو او ښوونځي پرانیزو، خو زموږ ذمهواري ده چې د دې وایرس بیا راپورته کېدو مخه ونیسو. زه په دې موقع یو ځل بیا له استادانو، زده کوونکو او والدینو غوښتنه کوم چې ماسکونه دې وکاروي او له یو بل دې فاصله وساتي. دې سره به موږ له دې وایرس بچ پاتې شو. د مرکزي حکومت د نوې پریکړې خلاف د سند صوبې د تعلیم وزارت ویلي چې دوی منځني ښوونځي نه پرانیزي. د سپتمبر په 23مه رسنیو ته د لیږلو معلوماتو تر مخه صوبایي حکومت د دې دلیل له کورونا وایرس له بیا راپورته کېدو ویره ښودلې او ویلي دي چې ځینو ښوونځیو لارښوونې نه دي عملي کړي، نو ځکه به د سپتمبر په 23مه پرانیستل شي. په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټره رزمی طاهر چې د کورونا وایرس د مریضانو په وارډ کې یې کار کړی دی، وایي چې اوس مهال خلک او آن روغتیایي کارکوونکي نه ماسک اغوندي، نه له یو بله فاصله ساتي، او نه هم نور احتیاط کوي. هغې د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل که حالت همداسې وي نو ډېر ژر به دا وایرس بیا خپور شي.
اوس ریسنټلی واپس مونږ وکتو چې کیس استیتی هغه واپس انکریز کیږي. خلکو دلته بالکل چې کوم ایس او پیز دي، پروټوکالز دي، ټول پرسنل پروټیکشن دي، هغه بالکل نل دي. لکه چې دا ډو چرته راغلی نو دا ډیزیز ټول ریسټورانټس اوپن شو، ټول مارکیټ پلیس ټول ارسه اوپن دی، شاپینګ ایریاز نو هلته چې کوم دی خلک بالکل چې څنګه پری کووډ سچویشن او بالکل اکشان دی خلک روان دي بغیر ماسک، بغیر سوشل ڈسٹینسنگ. نو دا کو ہم دسی پروٹوکالز مونږ نه فالو کوو، نو ڈیفینیٹلی یو بل چې دې یو پل سرچ راتلی شي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخه ته راغی او له مارچ څخه تر جولای پورې یې ډیر زیات خلکو ځپل. د دې وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه، تعلیمي ادارې، دفترونه او تفریح ځایونه وتړل. په پېښور کې ډاکټر انور علي وایي د حکومت د دغه تدابیر له وجې کورونا وایرس مخ په ختمېدو و، نو ځکه خلکو په ناسمه توګه فکر کړی چې هر څه سم دي. هغه د سپتمبر په 23مه مشال ریډیو ته وویل چې په ډیرو ملکونو کې کورونا وایرس تر کمزوري کېدو وروسته له دې وجې بیا زورور شوی چې خلکو یې بې احتیاطي کړې ده.
دوباره د راتلو د وایرس امکانات زموږ په پاکستان کې خدشه شته. حکومتونه دغه شان د خپل د حکومت سرپرستی حاصلی او مونږ خپل سوشل ډیسټانسینګ کو او چې کم زه امید لرم چې د مونږ پښتانه روڼ چې سونه په دنیا کې دي نو هغوی دې خپل حفاظتي تدابیر خامخا کوي. دا یو خطرناک وایرس دی، د دې نه مزاق جوړول نه دي پکار.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر د 23مې د ماښامه پورې په ټول ملک کې 3,08,413 کسان کورونا وایرس وهلی دي. 6,043 ترې مړ شوي خو 2,094,413 رغېدلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په مومندو کې د 500 نه زیاتې پی ټی سي کونسلې جوړې شوې دي چې د دوی روزنه روانه ده. پی ټی سي معنی پیرنټس ټیچرز کونسل، یا د پلرونو او استادانو په شمول کمیټې به د سکولونو دننه د ضرورتونو جاج اخلي او کارونه به پر مخ وړي. په مومندو کې د یاد کونسلونو لپاره 222 میلیونه روپۍ مختص شوې دي، خو دا به کله ورکول کیږي او یاد کونسلونو تربیت یا روزنه به کله پورې ترسره شي؟ نور تفصیل د شانواز ترکزی پر رپورټ کې اورو.
په مومندو کې د تعلیمي محکمې لخوا د پیرنټس ټیچر کونسل تربیت روان شوه. دغه کونسل چې د سکولونو د استادانو په سکولونو کې د سبق ویونکو ماشومانو د پلرونو په ګډون او د سکول د نږدې اوسیدونکو په شمول ترتیب شوی، د سکول د ضرورتونو جاج باخلي او بیا به د تعلیمي محکمې سره شریکوي. هم وړاندې وختونو کې به د سکولونو ضرورتونه لکه ودانۍ، اوبه او نور به د کارونو او خدماتو په نوم ادارې پوره کولو. دا وخت په مومندو کې 1500 پورې یادې کونسل جوړې شوې چې د تربیت اخستو وروسته به کارونه پیلوي. د کوزه مومندو په 51 کې د محکمې لخوا په دې تربیتي غونډه کې د سکول یو استاد اکبر خان هم ناست و.
د سکول کې کم دی، کم کمی دی، د اوبو پکې کمی دی، کم دی، فرنیچر پکې خراب دی، کم دی، پوښه ټایلټ، باتھروم وغیرہ ټایلټ چې دا پکې نشته. نو دې لپاره وی کینی او مطلب چې به خپل یو میټینګ وکړي، به چې کمی فیسې راشي په ټریننګ د مقصد ویل نو پاره کې به خپل هډز دي چې کم دی مدونه دي هغه تبار واخلې چې کم دی په دې کې به خرج کول شي.
سرتاج عزیز د سرکاري میډل سکول سپری مشر استاد دی. دی وای چې د دوی سکول په کوزه تحصیل کې لټولو په زیاته پسمانده سیمه کې جوړ دی او د ترقی کارونه پکې باید وشي.
په دې کې زما په خیال سره دومره بیک ورډ دی او دومره په ګیل ته سہولت نشته چې موږ یو رجسٹر نه د حاضرۍ رجسٹر دا کیرو. ما د رجسٹر د حاضرۍ چې کوم دا کور تر وړي نو د ټول نه لومبه د چت لومبه چت بل دی جوړوم
دفتر باندې
دفتر پیدا او دا غینه بعد چې کوم د سمره کلاس روم دی ټول راساسي دا غینه بعد باتھروم د خیال
هم دا شاند یاد کونسل چیرمن د سکول سره نږدې د عامه آبادین یو تن مقرر وي چې هغه د سکول دننه د ضرورتونو او د مالی لګښتونو په جاج اخستو کې شامل وي. لکه شانواز خان د سرکاري های سکول غمی کورنو کوزه محمدو چیرمن ټاکل شوی او په دې تربیتی غونډه کې هم موجود وو.
مخکې به دا و چې سینډب بیا نو پندون راتله هغه به مطلب دا د لکو کار به نو شل زره وګولېږي. اوس دا پی ټی سی دا یو ډیر ښه دغه شوی دی او ان شاء الله چې دې دا څومره روپۍ راځي هغه به په سی طریقې سره لګي.
په محمدو کې د تعلیمي محکمې لخوا سکولونو ته د ضرورتونو په لړ کې 222 میلیون روپۍ جاری شوي، خو تعلیمي محکمه وایي چې دغه پیسې به دغه پی ټی سی یا د سبق ویونکو ماشومانو، پلرونو او د استادانو کونسل ته سپاري چې د دوی تربیت وشي او دوی د ضرورتونو شمیر محکمې ته حواله هم کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په خبر کې دا کرونا وایرس وبا په اړه د ناسمو معلوماتو خپرولو مخنیوي په مخه د خبرلانو روزنیزه غونډه شوه. د سپتمبر په 23مه په دې غونډه کې سیړونکو او روغتیا پالانو ویل د کووډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمیر برخو کې د ناسمو معلوماتو وبا هم خبره شوی چې د ناروغۍ پر ضد په مبارزه ناوړه اغیز لري. خبرلانوی په دغه غونډه کې پوه شول چې د کورونا وایرس وبا په اړه یوازې د روغتیا نړیوالو او کورونی حکومتي ادارو او مستند روغتیا پالانو خبرې په پام کې ونیسي او ورته لومړیتوب ورکړي. تفصیل د فرات چینواری په دې رپورت کې اورو.
په پیښور کې د کورونا وایرس د وبا په لړ کې خبريالانو د پوهې لپاره را جوړ شوی سیمینار په موقع څېړنکار او خبريال اورنګزیب خان مشال ریډیو ته وویل چې نړۍ د کورونا وبا تر څنګ د ناسم معلوماتو وبا هم په مخه اخیسته وه او اوس هم د پاکستان او نړۍ په ډیرو برخو کې ځینې خلک د دغه وایرس په اړه او د نه بچ کېدو لپاره په احتیاطي تدابیر خپلول باندې باور نه لري او یوازې خبریالان کولی شي چې د دغه وبا په اړه خلکو ته کره معلومات ورکړي او د غلطو او ناسمو معلوماتو مخنیوي وکړي او په ځانګړې توګه په سوشل میډیا باندې خپرېدونکو افواګانو مخنیوي وکړي
چې د رښتیا رپورټینګ وشي او اکوریټ رپورټینګ وشي او هغه خلکو سره خبر وشي چې څوک تعلق لري دې دغه سره لکه هغه وایرولوجیست دي که هغه اپیډمولوجیست دي که هغه ریسرچرز دي که هغه اکیډمکس دي چې د چا تعلق دی د هیلت والا او دغه سره ځکه چې موږ د وبا خبره کوو الله هغه کاونټر کیږي. بل اوس زمونږ په پښتنو وطن کې موږ ګورو چې تاسو چېرته لاړ شئ نو تاسو سره لاس ملاول غاړه ملاول دا ډېر زیات خلک دغه کوي او بیا بد منی که تاسو ځان ته لاس ورسره ملونه کوي د وبا په وجه باندې. خو که تاسو هر کله په میډیا باندې یو پورا خلکو ته انفارمیشن ورکوي او تاسو وایي چې د دې په وجه دا مسئلې کې دي شي نو د بیهیویئر چینج چې کوم دی د خلکو رویه بدلی دي شي. دې سره
د بر در سره تعلق لرونکي خبریال ناصرزاده هم په دې تربیتی سیمینار کې ګډون وکړ او دی وایي د کورونا وبا نه وړاندې دوی د صحت په برخه کې د رپورټینګ دومره تجربه نه و خو اوس چې مختلفو تربیتی غونډو کې ګډون وکړ نو په دې پوه شو چې د کورونا په اړه به کوم معلوماتو ته ترجیح ورکوي چې خپارې کړي.
د کورونا کوم خبر چې مونږ اخلو نو هغه مونږ د یو عام اتایی یا د دغه نه نشو غیسته هغه مونږ د اکسپرت نالو کوم چې میډیکل باندې پوهه ده هغه زمونږ په علاقه کې لکه مونږ د ایم ایس شو یا ډی ایچ او شو یا فوکل پرسن شو دا غونه چې کوم خبر مونږ اخلو نو هغه به اتنټیک یو جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې کورونا ختمه شوې نه ده اوس هم موجود ده او دې باره کې چې کوم غلط یا پواګانې خوریږي چې یاره ګرمي وبس کا او دغه شانتي هغه کوم کورنۍ ټوټ کې چې ورته مونږ وایو هغه خلک استعمالی هغه ټیک نه دي او مونږ له فکار دي چې کوم احتیاطي تدابیر دي چې سینیټایزر او ماسک او فاصله ساتو.
یو بل خبریال عثمان علي وایي
یو خوف په خلکو کې ځکه چې نه دا پته لګي دا چې د سنه لګي د څه شی چې کم دی هغه دی کم کس افیکټډ دی دا هغه هم پته نه لګي دا نو په هغه وخت کې چې کم دی نو بالکل مونږ ته نه مونږ ته څه نن به یو خبره وا سبا به بله وا ډېر غټ چیلنج په وخت کې نو دغه شان میډیا سره چې کوم زمونږ تعلق دی او مونږ ته خو ټي وي سره مونږ کار کوو نو د ټي وي دپاره چې کم دی خو په وخت کې رپورټ هم په کار وي زیب هم اریو دغه ته نو دا یو ډېر مشکل وخت په وخت کې ځکه چې مونږ ته بالکل آیډیا نه وا مونږ به تلو کوریج به هم کوو په وخت کې خو مونږ ته سم اډیا نه وا خلکو چې کوم دی هغه هم به بیچاره ډاکټران چې کوم دی هغه انجکشن و یو دا خبر ډیر زیات خور شوی چې خلک به بیا د هسپتالونو چې کوم دی نه بتللل ته کې هسپتالونو ته به نه تلل او خپل مریض چې کوم دی هغه به نه وړو هغه ته به کرونا وم خو نه بیا وړو افوا و به یریدل هغوی به هم نه تلل. کله چې مونږ د ټریننګ ته راځو نو په ټریننګ کې مونږ ډیر هر څه زده کړل.
د پاکستان د کرونا کنټرول کولو اداره وایي د سپتمبر 14 نیټې پورې په ټول ملک کې د کرونا د مثبتو کیسونو شمیره 3,212 کسانو ته ورسېده. په دې موده کې تر اوسه 6,412 کسان ترې مړه شوي او 2,94,392 کسان ترې روغ راوتلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو تاسو غواګي خدمتونه درکو. د نوخار پولیس وای په اکوړه خټک کې پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیري په تور د هغه ناسکتر نیولې دي. د دوی په خبره د ماشوم پلار د سپتمبر پر 14 ورغلی وو او ورسره رپورت درج کړ. د اگست رئیس یوازې په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تیري 4 پیښه ده. لدې علاوه په ټول پاکستان کې تیر کال شاوخوا 3,000 پیښې ثبت شوې وې. پامیر ساحل له پهون سره خبرې کړې دي او پر ماشومان یې د جنسي تشدد د وجوهات او د دې پیښو د مخنیوي لارو چارو معلومولو هڅه کړې.
د نوخار پولیس وایي پر یو نه کلن ماشوم د جنسي تیری په تورې د هغه ناسکه کاکا نیولې دی. دا کوڑی خټک تانډار عنایت امجد د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 14مه یو سړی ورغه او ورته ویل چې ناسکه ورورې پر زوی جنسي تیرې کړې دي. د دې په خبره ملزم یې پر همهاغه ورځ ونیو عدالت ته وړاندې کړ او وس په زندان کې دی. امجد وایي ناسکه تر خپل ماشوم وراره ته 1500 روپۍ ورکړې او ورته ویل ول چې د پیښې په اړه څه ونه وایي. دا په نوخار کې له اګست میاشت راهیسې د جنسي تیری څلورمه پیښه ده. د اګست پر 14مه د رسالپور تانې پولیسو مشال راډیو ته ویلي ول چې یو 15 کلنه ماشومه تر تیری وروسته وژل شوی او مړی یې په بوجۍ کې پروت و. هغه مهال د سیمې اوسیدونکو مشال راډیو ته ویلي ول چې پر ماشومانو د تیری پیښو اندېښمن کړي دي. څېړنیز سازمان ساحل په کلنی رپورټ کې لیکلي چې په 2019 زیږیز کال کې په پاکستان کې پر ماشومانو د جنسي تشدد ټولې 2846 پیښې ثبت شوي چې پکې یوازې 6% یې د خیبر پښتونخوا او 2% یې د بلوچستان هغه وي. تر نیمایي زیاتې پیښې په پنجاب او 1.5% یې په سند کې ثبت شوي. پر ماشومانو د جنسي تیری او ځورونو لاملونه څه دي؟ په پاکستان کې پوهان او څېړونکي وایي یو خو په هغه هیواد کې دا د رسوایۍ مسأله ده، نو ځکه خلک قربان دي غلي پاتې کیږي او بل دا چې میندې او پلرونه له ماشومانو سره نږدې اړیکې نه لري او هغوی د ځان ساتنې په اړه نه روزي. په ساحل سازمان کې رواني یا نفسیاتي چارو څېړونکي ارسا نظر وایي په هر کورنۍ کې چې پر ماشوم د تشدد پیښه وشي لاملونه یې جلاوي، خو د دوی څېړنې ښیي چې ځینې داسې خبرې دي چې هغه تکرارېږي. نوموړی د سپتمبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل یو خو میندې او پلرونه پر ماشومانو ځان نه پوهوي او توجه نه ورکوي. دا وایي والدین په ماشومانو نه پوهیږي چې هغوی څه غواړي. دا ماشومان بیا له کوره بهر ځي او د خلکو توجه ترلاسه کوي. دوی له ځانه له مشرانو سره ملګرتیا کوي او بیا د دې پیښو ښکاریږي. دویم، ځینې ماشومان په نشه یي توکو روږدي کیږي. دوی چې کله پیسې نه لري او نشې ته اړتیا لري نو بیا د جنسي تشدد ښکار کیږي. دریم لامل چې موږ ډیر لیدلی دا دی چې هغه کس چې پر ماشومانو جنسي تیری کوي هغه خپله په وړکتوب کې د دې تشدد ښکار شوی وي. دې کس تر ټاکلي او مناسب عمر مخکې جنسي آگاهي ترلاسه کړې وي، نو دی بیا پر نورو ماشومانو تشدد کوي او چې خپل جنسي ضرورت پوره نه کړي نو نه مطمئنېږي. یو بل لامل دا دی چې هغه میندې او پلرونه چې له یو بله جلا شوي وي یا په کور کې سره وران وي نو ماشومان یې اغېزمنېږي او پر هغوی د جنسي تشدد امکانات زیاتېږي. په پېښور کې د ماشومانو د حقونو فعال ارشد محمود هم مني چې هغه ماشومان چې خپله د جنسي تشدد ښکار شوي وي په لوی عمر کې پر نورو ماشومانو د تیری هڅې کوي. دی وایي بله ستونزه دا ده چې د دې ډول پېښو پر ضد ښکاره غږ نه پورته کیږي.
پته ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ په علاقو کې د دا ټایپ خبرې چې دي د وړوکوالي نه ماشومانو سره جنسي تشدد دا عام دي او داسې د دې غندنه
د ساحل سازمان مشره ډاکټره منیزه بانو وایي په پاکستان کې بے وزلی او د زیاتو ماشومانو زیږول هم پر هغوی تیری تا لار برابروي.
غربت او د زیاتو ماشومانو زیږول همداراز والدین نوی خبر چې بچی چیرې ځي، میندې او پلرونه نه پوهیږي چې ماشومان یې له کومو ګواښونو سره مخامخېدای شي، او بل دا چې خلک د هیواد له قانوني او عدلي نظامه پوره خبر نه دي چې څنګه د ځورونکو پر ضد اقدام وکړي. نو دا هر څه چې یو ځای شي پر ماشومانو د جنسي تیری او تشدد پیښو زیاتوالی سبب شي.
په پاکستان کې د ساحل سازمان ارقام ښیي چې زیاتره تیریګر یا تشدد کوونکي د ماشومانو خپلوان، گاونډي او یا نور آشنا کسان ول. له رپورټ سره سم له څه د پاسه 3200 تشدد کوونکو څخه 2222 د ماشومانو گاونډیان او خپلوان ول.
ارسان نظر وای څو کال مخکې تشدد کوونکې یا زورونکې نه آشنا کس وو او چې د دې ډول پیښو په اړه رسنۍ او ټولنیزو شبکو کې بحثونه وشول، نمایندو او پلرونو ماشومان له بهرنیو ګواښونو خوندي کړل، خو اوس د کورونو دننه پر هغوی جنسي تشدد کیږي. ارشد محمود او منیزه بانو وای په پاکستان کې د ماشومان د ساتنې او پر هغوی د تشدد کوونکو د سزا قوانین شته، خو د پلټنو او مقدمو بهیر خورا ورو دی چې له وجې اغیزمنه کورنۍ ژر انصاف نشي ترلاسه کولای. دا درې واړه کارپوهان په دې اند دي چې پر ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره زیات کار د کورنۍ دننه پکار دی. دوی وایي میندې او پلرونه باید ماشومانو ته د ملګرتیا او د هغوی د ساتنې احساس ورکړي، بل دا چې والدین باید ماشومانو ته پوره پام او توجه ورکړي او کله چې ماشومان له کوره بهر ځي نو دوی ورسره هرومرو ولاړ شي. د ساحل سازمان مشره منیزه بانو وای پر ماشومانو د جنسي تشدد د سزاګانو قانون باید ساده شي او خلک باید ډاډمن شي چې پولیسو او عدالت ته تګ یو نتیجه لري. نوموړي زیاتوي چې کدا ټول اقدامات وشي نو زیات امکان دی چې د ماشومانو د جنسي زورونو پیښې کمې شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.